او د دغه کلب ټول وسایل لمانځه تللی دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
چې شوې کلب مورو چې څنګه بود سیل ازمي طریق
زموږ د کلب خې خې ماتې کړې وی له همدې لارې څخه سیلاب کلب تر نن وتلی وو. سیلاب ډیر ویرون کوي وو، زیان ډیر اړولی وو. کلب ډیر لوی دی، وسایل زیات ټول خراب کړي دي. موږ په تلخونه کې یو تر هغه چې دا وچې کې دوه دوه نیمه میاشتې نیسي.
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت وین شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې د دغو سیلابونو د ځاني او مالی زیانونو د شمیر په اړه معلومات ورکړي. او ویلی دی د څوار لسو دوهم لمریز کال د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو، سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریاب، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردګ، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه دیارلس تنه شهیدان او 2 تنه ټپیان شوي دي. 1803 نوي کورونه په جزوي او بشپړ توګه ویجاړ شوي او څه باندې 4,500 جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمي په وینا په تیرو 2 ورځو کې په 5 ولایتو کې 1,400 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,500 جریبه کرنیزه ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې طالبانو د حکومت یو پیژندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 645 کورنۍ زیانمنې کړي دي. دغې ادارې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندوی ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پیل کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 401 میلادي کال کې د طبي پیښو له امله تر 1,000 زیات افغانان وژل شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو ته ازادي رادیو نور بس دی خبرونه اوري. زملالی بشیریم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر خپل سر توقفونو په اړه خبرې کوو. په دې ورستوي کې د شوزو د زده کړو فعالان نیول سوي دي. دا د افغان شوزو د زده کړو فعالانو او هغو خلکو ته څه پیغام رسوي چې غواړي لوڼې تعلیم وکړي. د راتلونکي لپاره شوزي څه حل لارې وړاندیز کوي چې د دوی حقونه هم خوندي سي او پر خپل سر توقفونه هم ودرېږي. د خبرونې په پیل کې ستاسو پام یو راپور ته اړوم او وروسته به له خپلو میلمنو سره پر موضوع خبرې وکړو. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره کړې، طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د باشعوره ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقونو زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشاند علي عزیزي، نرګس سادات او الهي د لورځي تری تمکیدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورست تر بلې زیاتیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پوهنتون مخکینی استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو له لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کده، خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهرې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسله ډله ده. دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر الزام ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو. د خپل ملت لپاره د شیر راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متي الله وایسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علي عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهاد لا ورځي چې ادای کوله د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړی و، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې داخل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، زورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره ته هر ډول تعامل لپاره سره کرخه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
تاسې د ازادي راډیو نور بس د خبرونه اوري. په راپور کې مو واردل چې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو د فعالانو نیول زیات کړي دي. په دې کې ښځې او نارینه شامل دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانی قمر نیازی، دنیا صافی، لطیفه خورم وردک او اوجی امیل میلمانی دي. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. ټولو ته شرغ لاس وایم. لومړی پوښتنه به اغلی اوجی امیل له تاسو څخه وکړم. تاسې د هغو خلکو چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې فعالیت کوي په افغانستان کې، او خلک او د طالبانو حکومت دواړه هڅوي چې باید نجونې تعلیم وکړي، د دوی نیول زیات سوي دي. تاسې دغه ته په څه توګه ګوري؟ څه فکر کوي چې دا خبره څومره د اندیشنې وړ ده؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته د نو خویندو ته چې په بحث کې ګډون لري ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ولله یعنی څومره چې فکر کوي، یعنی د انسان هغه د انساني وجدان ته ټکان ورکوي، دا رقم کړنې، دا رقم نیونې، دا رقم برخورد چې یو څوک خپل هغه حق حقوق دپاره غټ پورته کوي، نه څوک وژني، نه خشونت کوي، نه تاوتریخوالی کوي، نه جنګ کوي، فقط غواړي چې دا زما حق دی په ډېر مسلمت آمیز شکل. اما چې ویني هغه کسان چې خپل غټ پورته کوي تریتم کېږي، نیول کېږي، پناه کېږي، لیدل کېږي هم نه، او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ډېر زیات ډېر کسان یې هغه کړي دي، یعنی غمګین کړي دي. زه چې دوستانو سره په تماس کې کېږم، تاسو باور وکړئ چې زیاتره د دې جرات نه کوي چې خپل آواز پورته کړي، خپل غږ پورته کړي، خپل دریځ وښایي. د ټولو هیله هم دا ده دا که دا حالت دوام وکړي، دوی یو نسل له منځه یوړه، یو نسل به فلج شي. بالاخره دا ټولنې دا درد به ډېر وروسته به خلک احساس کړي چې دا څومره دې ټولنې دپاره تاوان رسوي، یا موږ د تمدن د کاروان نه څو نه شاته وغورځولو او د نابودۍ او د جهالت کندې ته یې ور نږدې کړلو. یعنی افغانان ټول هیله مند و چې که ډوډۍ لري که نه لري، که حالات سم و که نه و، دوی غوښته چې جینکۍ و هلکان و ماشومان ټول تعلیم وکړي. دا یې آرزو و. دې وطن کې چې اوسېدلي دي هیله کوي چې د دوی آینده روښانه وي. په دې عصر په دې زمان کې که څوک تعلیم ونه لري معلومدار خبره ده چې دغه ژوند دغه آینده به تباہ او برباد شي. هیڅ مور او پلار دا هیله نه لري چې اولادونه آینده یې له منځه لاړ شي او په ترنګمی کې ژوند وکړي په تکلیفونو کې، ځکه دا هغه انساني احساس ده چې خلک د خپل اولادونو په مقابل کې لري او د دې ټولنې په مقابل کې لرو، د دې وطن په مقابل کې لرو. دا لوی خیانت دی، دا ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې روا دی، دا ناروا دی.
مننه آغلی امیل زبیرت تاسو ترازم. آغلی قمر نیازی زستاست څخه پوښتنه کوم، تاسو د آغلی امیل خبرې واورېدلې؟ دوی وویل چې هغه کسان چې د حقونو لپاره مبارزه کوي نیول کیږي. دوی دا خبره د اندېښنې وړ وبلل او ویل چې یو نسل به د افغانستان فلج سي، خو شایي طالبان له دوی سره موافق نه وي. تاسو په دې برخه کې څه اندېښنه لرئ چې د زده کړو فعالین چې نیول کیږي راتلونکی څه ډول ویني تاسو د زدکرو او د فعالانو؟
السلام علیکم ورحمت الله، هله د چې شورز ولري تاسو ته د مجلس ګډونوالو ته او هم چنان د ازادي رادیو ټول مینوالو ته نیکی هله وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راسم چې موږ کلونه کلونه د قرباني ورکړی. اوله دوره د امان الله خان په دوره کې چې کله مکاتب یا خونځي د انجونو پر مخ خلاصو، خزینه مکاتب جوړ سو، په هغه وخت کې هم حبیب الله سقاو پورته سو او مونږ شاته وغورځولو. د ملا په نامه باندې، د عالم په نامه باندې غږ اوچت کړل، خلک یې راپورته کړل، زموږ ټول نافهم او ناپوه خلک یې راپورته کړل او بالاخره د مکاتبو دروازې د انجونو پر مخ بندې کړلې، سفرونه یې بند کړل. دغسې یو ستر نورینې راوړله چې هغه دغه دورې چې د تاریخ زما یادېږي چې زه تحلیل لرم، چې زه مطالعه لرم، پسې راتېر سه. دغسې د انقلاب دوره چې بیا یاده کړو، د انقلاب په دوره کې دغه مجاهد صاحبان هم، دغه سیاف هم، دغه ګلبدین حکمتیار هم، دغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او احمد شاه مسعود، چې دوی مجاهدین صاحبانو، دوی راکټونه په مکتبو غورځوله، انجونو ته یې دا اجازه نه ورکول چې مکتبو ته ولاړ شي، په پوهنتونو کې انفجارونه کوله چې پوهنتونو ته انجونې ولاړ نه سي. د دوی د خوا څخه موږ دغسې شاته غورځېدلي وو. بیا چې راغله اوله دوره کې طالبان محترمین چې بېخي ګر سره یې ټول مکاتب یې بند کړل، د نارینه او د ښځینه پر مخ باندې درسونه بند سو، هغه دوره خو تیر اسوله. بیا برته اوس په جمهوریت کې چې یو څلک زره په د علم په ارزښت پوسولو، یو څلک زره خلک مشوریس ولې، یو څه خلک داناس ولې، یو څه خلک مو په دې پوسوله د علم په ارزښت پوسولو چې نړۍ پرمختګ کړی، د نن د علم او پوهې پر مټ دی. موږ ته اسلام دا دا تاکید را باندې کړی دی، یعنی شریعت کې دا راغلی ده چې تاسو نور ادیانو ته احترام وکړئ، خپل دین ته خدمت وکړئ. متاسفانه موږ کفار وینو چې ټولو ادیانو ته خدمت کوي او صداقت کوي او هیڅ نفرت دیني نه کوي، مګر موږ چې مسلمانان یو موږ د ټولو ادیانو دپاره تنفر لرو. ولې په څه تناسب باندې دا تنفر په موږ کې پیدا شوی ده؟ ولې موږ د اخیسته لرو چې یو انجلۍ باسواده سو، تعلیم یافته سو، هغه به نو د کفري دغه ته واوړي؟ ولې اوړي؟ په څه دلیل اوړي؟ دغه منطق ولې نه لري؟ اوس بیا هغه دوره راسربېره سوله، بیا مونږ یو ځلې یو قرن یا نیم قرن شاته غورځول کیږو. د سیم نه ده چې یو لس کاله یا شل کاله به موږ شاته غورځېدلو، نیمایي پېړۍ موږ شاته غورځول سوي یو. همدا اوس چې دومره موږ په دغه حالاتو کې، په دغه شرایطو کې، هغه فعالان چې نه غواړي چې دغه پېړۍ موږ شاته وغورځېږو، هغوی مبارزه کوي، هغوی کار کوي، هغوی ږغ اوچتوي، هغه ته له منځه وړي، هغه په داسې مرموز ډول باندې له منځه وړي چې څوک یې پوښتنه نه سي کولای د ویرې. بیا یې بندي کوي، تهدیده یې، فشار ورباندې راوړي، کورنۍ باندې فشار راوړي. یعنی د افغانستان ټول خلک گوادی شاهد دی چې وستا اصلا کوم سیاسي شخصیت نه وو، اصلا کوم سیاسي حرکت نه درلودله، اصلا هغه په د طالبانو خلاف کوم خبره اعلان نه کړي. نو ولې نن طالب د هغه فقط دغه لپاره چې د علم او روشنایی د لپاره کار کړی، په دې خاطر یې محکومه یې، نن یې بندي کړی ده، نن سزا ورته ورکوي، نن یې محکومه یې، په دې نوم په هغه نوم یې تورنوي؟ دا خو یې موږ په جوته ده چې موږ پیړی پیړی موږ شاته غورځي، د علم او د معرفت څخه مو لیرې کوي، چې دا ستر نورین دی. زموږ د اوس هغه تشویشونه، هغه زموږ پریشانۍ، هغه زموږ فریادونه چې راوچتېږي، په دغه دلیل کېږي چې موږ خپل اصلا تر فشار لاندې یو چې ولې یو ځلې خو دې مکتب بند کړه، پوهنتون دې بند کړه، بیا دې دغه وکړه سیاسي معاملو ته دې واړوله، بیا یې اوس بېرته دې په دې خاطر چې سیاسي معامله وسي ودې ویل چې تر امر ثانی پورې ماتال یو، بیا اوس نو هغه کس چې په دې برخه کې خصوصي فعالیت لري هغه هم نه پرېږدي، هغه هم سرکوبه یې. دا د څرنګ دورین ده، دا څرکم اقتدار ده، دا خلک څه غواړي، دا بخي ګر سره خلک تشویشونه پیدا کړي دي، خلک بخي اریان دي.
مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی دنیا صافی، تاسو د آغلی نیازی خبرې هم واورېدلې، د آغلی امیل هم دوی وویل چې افغانانو په هره دوره کې قرباني ورکړې ده. آغلی نیازی وویل چې خلک چې د نجونو د زده کړو فعالین دي یوازې په دې ګناه نیول کېږي چې دوی د نجونو د زده کړو لپاره فعالیت کوي. تاسو په څه نظر یاست چې دغه خلک ولې نیول کېږي دا د نجونو د زده کړو لپاره چې فعالیت کوي، او خلکو ته وایي چې خپل
تاریخ او بل په جمهوریت وخت موږ دونه په سختي د ارزښت په علم د موږ خلک لږ پوس او ما خلک زده کړه تاثیر وکړ په شکل دا شل کار خپل ځان ته یو شخصیت یو خپل ځان یو شخصیت جوړ کړ تر څو چې خپل وطن ته خدمت وکړي. مګر دا زما په نظر دا اوله ځل نه ده چې په افغانستان کې داسې وضعیت راځي او چې دانشمندان او یا فعال مدني او استادان لکه استاد مشال او اوس مطیع الله ویسا همداسې نور کله چې د وطن په لارې کې او د حقیقت په لارې کې او د وطن د ماشوم لپاره خدمت کوي، تحصیل کوي، د تحصیل د ماشوم د وطن د ماشوم د تحصیل لپاره زیار باسي او غواړي چې د وطن یو نسل آګاه کړي او هغه خبرې کې تر خپل د هغه د خپل ژوند نه چې هغه څه کولی هغه څه وکړي خپل وطن ته خپل جامعې ته خپل کورنۍ ته دا دوی نه پریږدي. چې دوی ستونزه ولې د هغه څوک چې د علم سره مینه لري غواړي چې خدمت وکړي ولې دوی سره دښمني لري؟ زموږ په هېواد کې حقیقت ویل، خپل حق غوښتل، د تحصیل حق غوښتل، یا همداسې نور کارونه چې که ښځینه وکړي که نارینه وکړي د دې د طالبانو له حکومت خوانه سرکوب کېږي هغه نه پرېږدي. د دوی ستونزه دا دي چې نه غواړي افغانستان لکه نور هېوادونه غونډې پرمختګ وکړي، غواړي لکه مخکې چې په کالونه کې په قرنها کې همداسې د تاریخي او بدبختی روانه و اوس باری اوس هم همداسې اوسي. ولې دوی خپل ځانه په هغه نه کوي چې زمونږ هېواد په دغه وضعیت کې په داسې بدبختي وضعیت اوس هم قرار شتون لري که داسې وضعیت جریان وکړي په همداسې به تر اخره په کلونه همداسې بیا پاتې کېږي. د مهارت ستونزه د داسې نه غواړي دا نسل پوه او آګاه سي، مخصوصا د نارینه ښځینه چې هغه انجونه دي د خپل حق نه آګاه سي او خپل هېواد ته خدمت وکړي. دا نه غواړي چې دوی حقیقت برملاه سي، چې دوی اتلیت سي سهره چې نور او جهانیان ته ښکاره سي چې طالبان هماغه شرکت مخ طالبان دي، چې نه غواړي د علم سره دښمني لري او د ښځینه سره خو بېخي دښمني لري. د هغې ښځینه ته اصلا د انسان په سترګه نه بوري، چې هغې ښځینه هم خدای پیدا کړې او هغه ته هم حق ورکړې ده که په هر شي په هر شي چې واوسي، که په اجتماع واوسي، جامعه، فرهنګي، سیاسي، اقتصادي، مګر موږ چې ګورو په طالبانو اصلا دا دونه حق ښځینه ته نه دي ورکړي. که هغه زمونږ تحصیل کړه او قدر ښځینه مو هغه هم ولاړه بهر ته ولاړه، اوس هم که هغه نور لږ ښایسته هغه هم په سرکوب کول، زنداني کول، او که غواړي غرق وباسي هغه هم نه پرېږدي. نو دوی څه غواړي د ښځینه نه؟ مننه
مننه غلی صافی زبرت تاسو ته راځم غلی لطیف خورم وردک صاحب تاسو ته هم مننه چې لمشتره غډون کوي په دې خبرونه کې تاسو ته مې پوښتنه دغه د چې په دې ورستوي کې د شڅو د زده کړو فعالین چې نیول یې زیات سوی دي تاسو دغه ته په څه نظر ګوري چې په افغانستان کې هغه خلک چې د شڅو د تعلیم لپاره فعالیت کوي د هغو نیول ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
سلامونه او نیکی هیله تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو د هیله له چټول جوړ وروغ وسیږی مننه. دا ډېر د افسوس او د تعصف ځای دی چې دا په قانون او په شریعت او یعنې د خلاف کار دی چې د یوه کور لور او خور دا نیول کېږي په زندانونو کې یوازې اچول کېږي. نو دا په کوم قانون په کوم حق د خلکو خور او لور دوی نیسي؟ کله چې دوی د حق ناری وهي، کله چې دوی د حجاب او د اسلام، نو په اسلام کې دا شکل چې دوی وایي چې محرم، نو دلته په زندان کې دوی سره محرم چیرته دی؟ او په کومه ګناه؟ آیا د خپل حق غوښتل د دې خور ملت لپاره یو کار کول آیا دا ګناه ده؟ د نجونو د تحصیل لپاره غوښتنه آیا دا ګناه ده؟ په دې ګناه په دې جرم مظلومه ښځه. نو دا خو پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې د دوو نفرو حق به تاسو نه خورئ، چې هغه یو یتیم دی او بل مظلومه ښځه ده. نو دوی په دې نه پوهېږي. دا د دین او اسلام باور په خدای وکړي چې په دې روژه کې موږ ډېر خوابدي کړي یو، موږ ډېر ځورولي یو، بس دې نور دا ظلم او زور دی الله دې دوی نه واخلي. او دریم په دې نه پوهېږي دوی د الله پر ازادي دوی کار وکړي چې دوی د دین او د اسلام نارې وهي. دا افسوس ځای خو دلته دی چې په دین او په اسلام کې دومره ظلم دی. نو موږ د چا نه ګیله وکړو، موږ چا ته فریاد وکړو؟ دا خوارې نجونې دا نور څه وکړي؟ چا ته فریاد اوچت کړي؟ چا ته یوه وایي د چا نه یوه غواړي؟ نو دوی خو د خپل کور د دوی شرمېږي نه چې د دوی خور او لور پردیو ته لاس وکړي، د هغو نه خپل حق وغواړي. ولې ستاسو نه دیده؟ دا خو ستاسو خور او لور، ستاسو مور، ستاسو دوی ولې دومره محتاج کړي دي چې دوی د بیگانه ونه، دوی د ملګرو ملتونو نه وي چې زموږ حق راکړي؟ ولې دا زموږ وطن نه دی؟ موږ په دې کې نه یو پیدا شوي، موږ مسلمانان نه یو. نو چې تاسو د اسلام نارې وهئ، نو په اسلام شرعي حق د دې ښځو د نجونو ورکوي. د کار حق هم لري، د تحصیل حق هم لري. هغه خوارې ښځې او نجونې چې نیول شوي دي په زندانونو کې شکنجه کېږي، د هغو په حال یو الله خبر دی. ولې دا ظلم نه دی؟ او په اتحاد او اتفاق باندې خو الله رضا دی. زه د ټولو خپلو وطنوالو نه دا غواړم، د نرینه او ښځینهو نه، چې راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ او خپل د حق آواز هم اوچت کړئ. نور داسې په پټه خوله هېڅ هم نه کېږي، خپل حق ترې وغواړئ، دا ګناه نه ده. نو هغه زموږ خویندې چې زندانونو کې دي، ولې د هغوی حق نه ضایع کېږي؟ هغو ته ډېره سخته شکنجه ورکول کېږي. نو راشئ چې لاس یو کړو، خپل حق ترې وغواړو. خو دا یوازې زموږ مربوط نه کېږي که دا د افغانستان نارینه دا خیال یې کړی وي چې دا زموږ مربوط کېږي، نه. نو د دې دغه ټول ضرر تاسو ته، زموږ ورونو ته، زموږ پلارونو ته، زموږ خاوندانو ته هم رسیږي. دا داسې نه ده چې یوازې دا ظلم په موږ باندې خورا شي، زموږ په خوا کې ودرېږئ. کله چې مظاهره وي، نو راشي زموږ په خوا کې ودرېږئ، زموږ د حق نه دفاع وکړئ. ولې موږ د دې وطن نه یو؟ نو بس تا به چاته ووایئ؟ دا خپل آواز، دا زموږ آواز به څوک واوري؟ نو دا زموږ خپل شرعي حق دی. انتقاد هم نه دی کړی چې کله څوک تماس نیسي چې زموږ خویندې د انتقادونه نه کوي، بې ځایه خبرې. دا بې ځایه خبرې نه دي، یوازې خپل حق هم غوښتلی دی. انتقاد هم ورباندې کړی دی، سالم انتقاد دی. غوښتنه هم ترې کړې ده، الله پاک ویلي چې خپل حق په زور ترې وغواړئ. څوک هم چې حق نه درکوي، په زور یې ترې وغواړئ. نو موږ د خپل حق په زور ترې غواړو. خو آخره خبر به زما دا وي چې که په زور وي، که په رضا وي، که په شکنجه وي، زه به د دو خپل خویندو، د دې خپل مور په خوا کې زه تر آخره حده پورې ودرېږم. ولو که زندان وي، هغه که شکنجه وي، که هر څه وي، زه به دوی سره تیر کړم. خو الله جل جلاله د خپل رحمت وکړي، خپل کرم دې وکړي چې دوی اصلاح شي. که چیرې د دوی نه دا ملک راضي نه وي، نو د دوی دا حکمداري به هم د شکست سره مواجه وي. نو د خوست په غونډه کې تاسو بم اوریدلی وی چې خپل حقانی صاحب وي چې تاسو د خلک ما ځوروي، نور د خلکو نه امتحان ما اخلي، نور د خپلو په هرڅ پیسو پسې موټر پسې ما ځای، د خلکو ته کار وکړي، د خلکو ته حکومتداري پکار ده، د خلکو ته کار پکار دی، د هر لحاظ هیڅ داسې یوازې تعلیم نه دی. دا زموږ چې زموږ تعلیم مشکل وي، دلته د اقتصاد یو مشکل دی، د تعلیم بل مشکل دی، د امنیت بل مشکل دی. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک دلته د څه لپاره راغلي، د آخر ته غواړي څه.
مننه آغلې وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ټولو میلمنو وویل چې د هغو کسانو نیول چې د شوزو د تعلیم لپاره کار کوي، اغلی اوجی امیل ویل چې دوی مبارزه کوي، دا فعالین مبارزه کوي، او د دوی نیول کېدل د اندیشنې وړ خبره ده. او همداراز اغلی نیازی ویل چې په افغانانو په هر دوره کې قرباني ورکړې ده. اغلی صافی ویل چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، الحمدې کبله هغه فعالین نیست چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي. او اغلی وردک ویل چې د هغو فعالینو چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي، د دوی نیول کېدل به د افغانستان راتلونکي له تیارو سره مخامخ کړي. تاسو ټول په دې نظر یاست، اما کېدای شي چې طالبان بل څه ویل غواړي. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویاند اواز هم واورو په دې مورد باندې چې د قلم لارې بنسټ رئیس اتاولہ ویسا چې نیول سوی وو، وبخشی متی الله ویسا چې نیول سوی وو، د هغه د نیول کېدو په اړه باندې ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاندې د مشته دا ډول ویل.
اول خدای خبر باید وکړو، نظام او حکومت قوانین لري، ځان ته د امنیت ساتلو لپاره اقدامات لري، او چا باندې چې مشکوک وي نیول کېدلی شي او توقیف کېدلی شي، معلومات غوښتلی شي. دا په ټولو هېوادونو کې یو معمول دی، د کومه نوې خبره هم نه ده او ډېره لویه خبره هم نه ده. بل موضوع دا ده چې ویساس نیول سوی د غسره زور ساتی نه ده سوی، په عادي ډول نیول سوی ده او په عادي ډول ساتل کېږي. صرف د دې د یو غیر قانوني اقداماتو په اړه پلټنې ځینې کېږي چې د درلودل د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې، او ویل دی چې مقامات په جریان کې واچي، ځینې اقدامات یې درلودل چې پارونکي بل سوي دي. نو په هغو وجه باندې څېړنو دپاره توقیف سوی، نور کومه ستونزه نشته. د حکومتونو حق وي چې د مشتبه اشخاصو پلټنه وکړي.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژغ واوریدی چې د قلم لار ټولنې د رئیس متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه باندې د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې. اغلی امیل، تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واوریدلې، دوی ویل چې د ویسا نیول کېدن دومره لوی خبره نه ده.
چې دومره لوی خبره ده، دومره وحشتناک خبره ده چې هغه د یو سپیشل ارمان په خاطر چې په شریعت کې د خلکو حق دی، انساني حق دی، بنیادی حق دی، دا د پاره د غږ پورته کړي، دا کوم جرم دی، کوم قتل دی، څه دی، دا حکومت ته کوم ضرر دی. حکومت دې ورته ووایي چې دلیل ورته ووایي چې ولې نه خلاصوم یا یې خلاصوم دغه تاریخ باندې. دا خو روا اکون دپاره غږ پورته کول دا لویه خبره نه، دا بالکل دومره د وحشت خبره ده. دا 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 بالکل د انسانانو زړه ټکان ورکوي چې څنګه زه دا خبرې دپاره ته عادي خبره وایي، ته خلک زندان ته اچي توقیفي بې موجبه، ولې چې تا دا غوښتنه کړې د دې انسانیت د یو ټولنې د انسانیت د جوړېدو دپاره یو خبرې چې هغه ملي غوښتنه یې غږ پورته کوي، یو مدني حرکت کې هغه درته جرم دی، تا ته نیول کېږي، ته زندان ته اچول کېږي، ته شکنجه کېږي، ته توقیف کېږي، دا خو خود نو دا د دې دپاره ده چې نور کسان باید غږ پورته نه کړي او خپل د روا حقونو دپاره د عدالت دپاره باید هیڅکله داسې حرکت ونه کړي. دا د دې دپاره ده چې خلکو پند واخلي، که تاسو غږ پورته کوئ نو ستاسو دپاره به دغسې یو کار کېږي. دا د چا د خلکو دپاره یو پیغام رسوي چې غلط پیغام دی او خلکو ته دا وایي چې تاسو دا وختنی تمام ورځ هر یو خپل ناری سوری پورته کوي دی کې هغه امرسانی هم چې کلمې د امرسانی سره یعنی هیڅ کلام نه امرسانی یعنی تر هغو چې مونږ یو دا به نه یي نو خلکو دپاره دوی همدا کارونه کوي چې خلک ترېنه پند واخلي او بیا داسې حرکت وکړي چې نه د د روا حقونو دپاره خلک قرباني ورکوي که زندان وي که جیل وي که د ځان نه تېرېدنه وي زه فکر کوم افغانان باران کېنوي خیر دی چې په عدم تشدد د لارې نه دوی خپل غږونه پورته کوي خپل حقونه غواړي نړیوالې متوجې شي ودی ګوري چې دا ضرورت ده دا اړتیا ده دا د اکسیجن هم زیات اړتیا ده افغانان دپاره سخته ده چې دا ټولنې آینده یې بلاخره دونه تباو برباد شي او خلک خپل حق وګڼي چې دا کار چې زه کوم دا زما حق دی نه دا حق ثانه دی دا ظلم دی دا باید نړیوال ټولنه نور هم په دې فشارونه راوړي کوششونه وکړي چې هر لارې نه کېږي دوی ته قناعت ورکړي او که بل هدف نه لري او د پردي شاته بل اهداف نه لري او د دوی غوښتنه یي خو دا واقعاً افغانان ډېر غمجن دي په دې کار ټول اولادونه یې بې سرنوشته شو بیرون تلی نه شي امکانات نه لري دلته فقر بېچارګي دونه دې لاس ګریوان کړي دي چې هر څه ترېنه پاتې دي او هغه یو غټ چې پورته کوي هغه د پاره همدا توقف کېږي اولادونه یې پریشان کېږي کورنۍ ټولنه ټول اندېښمن کېږي چې داسې حالات په څه ټولنه کې مونږ ژوند کوو دلته هېڅ قانون نشته که قانون وایي چې د مدني حرکتونه باید توقف نه شي او حرکت دپاره باید اجازه وي نو بیا دا کار نه وشوي خو قانون نه لرو
مننه آغلی امیل آغلی نیازی تاسو واورېدل آغلی امیل وویل چې په افغانستان کې قانون نسته خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد وویل چې د قانون له مخې د دا ډول خلکو سره چلند کېږي او حکومت حق لري چې خلک ونیسي
دقیقا زه د مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې تاسو ولې جهاد وکړه تاسو ولې مبارزه کوله په دې خاطر چې تاسو دغه شکایت درلودله چې په خوانی نظام یا د جمهوریت نظام ولې بکای یو څوک په سنت طریقه باندې برابر وو او ژره به درلودله پاتش لونګی به تړلې و او د دولت په نظر مشکوک معلومېدله په داسې ځایو کې ناست ولاړې کولې په مسجدو کې د طالبانو سره د هغوی ذهنیتونه خرابول مجالس جوړول هغه به جمهوریت بندې کوله نو دوی پر دغه په خلاف باندې پورته سو جهاد یې وکړله غرو ته وختله کومکونه یې د مسلمانانو څخه وغوښتل د نړۍ څخه د جمهوریت د نظام د سقوط سبب وګرځېدله بالاخره چې دوی ویل چې ولې داسې ظلم د چا سره کېږي خو هذا القیاس ته خپله بېرته هغه تجربه تکرارې ته بېرته خپله هغه ظلم کوې ته مخکې تر دې چې که ته قانون لرې ته مخکې تر دې چې د قوانینو د پلي کولو دپاره قانون کې خو داسې ده چې پر یو چا باندې چې یو جرم ثابت سو بیا هغه ولاړسه بندي کړه راس ولار سوی نیسه مخکې تر هغه ته استخبارات لرې ته معلومات لرې ته معلومات وکړه څېړنه یې وکړه نه حق یو سړی ولې دونه بدنامه کوې د دې د ښاغلي ویسا او د د دې هم فکر کسان چې داسې ځوانان په افغانستان کې چې فعالیت لري د دې نیول ستا قانون نه دی ستا طریقې کار نه ده ستا حکومتداري نه ده بلکې ستا دغه قصه ده چې وایي کشر ووهه چې مشر یې وبیریږي ته دې تهدیدای چې هغه نور چې فعالیتونه کوي هغه ټول وبیریږي چې ولا نه کېږي د دې خلکو سره هغه د یو فلاني سر پورته کړل هغه د سر کوبه سو ته داسې یو طریقې څخه تا کار اخیستې ده تا طریقه په کار اچولې ده تا قانون په کار نه ده اچول تا د قانون څخه استفاده نه ده کړې په لحاظ د خدای قانون څخه مو بېخي ګر سره مسخرې جوړ کړلې خدای نه کړده بېخي مو نړیوال ته وشرمولو چې مسلمانان عموما د شروع څخه د تر ننه ورځ پورې په جنگ کې دي او همیشه جنگ کوي او همیشه مسلمانان د شوزو باندې ظلم کوي، شوزو باندې خشونت کوي. که په مسلمانانو کې یو دوه نارینه داسې پیدا شي چې د شوزو د حق دفاع وکړي لکه دغه ویسا غوندې، دا بیرته سرکوبه کیږي د نورو مسلمانانو د خوا څخه. ولې په دې فکر نه کوي چې تاسو اسلام او د اسلام قانون خدای نه کړده د بدنامۍ سره مخه کړله، خلکو ته مو غلط معرفي کړله، ستاسو په خاطر چې تاسو غلط یاستئ خلک مو متنفره کړله د اسلام څخه، د مسلمانۍ څخه. باور وکړئ چې دا اوس په افغانستان کې چې هر سړی ژوند کوي چې ژره ایشی ده هم د زور ژره ده، ولکه خپل په خوښه او په رضا پرېږدي، پرېږدي چې سنت زه خپل په خوښه تطبیق کړم په ځان باندې. ولې ته په زور را باندې تطبیقه یې؟ ولې ته په زور باندې زما حقونه اخلي؟ ولې دغه حق نه ورکوې ټولو ته؟ خپله ته ولې یو قانون نه پاسه یې چې انجونو ته د مکتب دروازې خلاصې کړې، پوهنتونونو دروازې ورته خلاصې کړې، هر تا وویل چې انجونې درته وویل چې هر رقم قانون چې ته ایږدې موږ هغه قانون ته غاړه ایږدو، هر رقم ایجاب چې ته وایې موږ هغه ایجاب تطبیقوو پر زر باندې. نو ولې په دا دونه وخت کې ستا دا قانون نه جوړېږي؟ ولې په دا دونه وخت کې ستا دا قانون نه پلی کېږي که تا جوړ کړی ده قانون؟ ټول شیان پکښې کې نغښتي. داسې نه یې نو چې قانون زما د یو مظلوم دپاره چې ته استفاده هغه مجبوره کوي او ته خپل د ګټې دپاره استفاده ځینې کوي هغه دپاره قانون لري، او د نورو شیانو دپاره بیا امر ثانی ته ماتلی بیا قانون نه لري. قانون دې بیا چیرې دی نو؟ که ته قانون تطبیقیې او که ته ځپل شوی یې، که تا درد لیدلی ده، که د نایې څخه ته ځورېدلی یې چې ته ناحق ستا ملګري ستا هم سنګران حق بندي سوي، نو ته ولې نن ناحقه برته مغه کار کوې، ناحقه یو څوک بندي کوې، ناحقه یو څوک باندې فشار راوړې؟ دا ذهني فشار یوازې د ویسا دپاره نه ده، او د هغوی د نورو فعالانو چې دا اوس په مبسو کې دي، په سخته حالاتو کې ژوند کوي، هغه پخواني نظامیان چې دي ټول بندیان کړي دي هغوی په سخته حالاتو کې چې دا اوس خراب لري، دا یوازې پر هغوی باندې فشار نه ده، تا ټول افغانانو باندې فشار راوسته ده، تا ټول نړۍ باندې فشار راوسته ده په دې کار باندې، په دې عمل کار باندې. دي ځان د نړۍ ته یو رقم بلا معرفي کړی ده چې د نوم څخه د وحشت کیږي، دهشت کیږي. داسې یو ډول هغه ځای کې چې وحشت دي، دهشت دي، هلته قانون چیرې دی؟
مننه غلم یازی، بلې زبرت تاسو ترځم. مننه اغلی وردک، تاسو واره دل چې اغلی نیازی ویل وی طالبان د زده کړو فعالان په دې خاطر نیسي چې تر هغه پر کېاو د نورو خلکو جرأت واخلي چې هغوی بیا خپل فعالیت ودروي. خو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې هم واورېدلې. شاغلی مجاهد وویل چې شاغلی متی الله ویسا پر خپل سر باندې ځینې غونډې درلودې او داس فعالیتونه کول چې حکومت ته د طالبانو حکومت ته په هغه اړه باندې حال نه ورکړي، نو په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري؟
مننه. خو د ښاغلي مجاهد صاحب نه زما پوښتنه دا ده چې مجاهد صاحب، ما په خپله مصاحبه کې چې نړۍ ولیدله، نو ما تاسو نه غوښتنه کړې وه چې دا د پوهنتونونو د مکتبونو مسؤلین هر څوک چې دي ما سره د مخامخ شي، ما ته د قناعت بخش یو جواب راکړي چې تاسو څنګه ده مکتب هم تړلی دی، د نجونو پر مخ پوهنتون هم تړلی دی، د ښځو کار هم منع کړی دی، په کوم دلیل؟ خو بدبختانه چې تر اوسه پورې ما سره څوک نه دي مخ شوي. او بله، ښاغلی مجاهد صاحب چې د قانون خبره کوي، کوم دی قانون؟ آیا په قانون کې داشته چې او دوی ته زه حیرانه ورته په دی یم چې آیا دوی د عزت په نوم، د حیا په نوم یو څه پیژني او کنه؟ دوی ته د خلکو د خور او د لور د ورور د پلار د نیول زندان ته بول، یعنی دا یوه ساده خبره ده، عادي خبره ده، ولې تاسو عزت آبرو نه لرئ؟ تاسو چې وجه نه یي، تاسو د یوه صلحامیز مبارزې په خاطر، یعنی هغه مبارزه کوي د خپل حق په خاطر، صلحامیزه مظاهره کوي، لاریون کوي، هغه تاسو نیسئ په زندان کې په هفتو په میاشتو اچوئ، آیا هغه عزت آبرو نه لري؟ هغه جنۍ د مخو افغانان یو پښتانه یو، آیا تاسو د هغوی عزت آبرو ته نه ګورئ؟ دا یوه ساده خبره ده، د جنۍ د ښځه دا خو بیخي پرېږده، د نارینه چې تاسو بیا آیا هغه عزت نه لري؟ دا یوه کمه خبره ده چې تاسو هغه ونیسئ او په زندانونو کې واچوئ او بیا ورته وایئ چې نه، دا خو هېڅ یوه عادي خبره ده. ستا په کوم قانون کې شته چې تاسو یو بېګناه نفر، هغه که ښځه وي که نارینه وي، دا ونیسئ او بوز کومه غونډه؟ نو د دې غونډې دپاره ستاسو نه اجازه واخلي، خو تاسو دا خو داسې په کراتو دا تکرار کړی ده چې مکتب خلاص کړئ، پوهنتون خلاص کړئ، تاسو خو ورته غوږ نه دی مجبوره دی، یوه غونډه خو به نیسي موږ په خپل منځ کې، موږ نجونې یو ښځې یو، یوه جلسه نه شورا شي په دې برنامه آیا لاریون وکړو د کوم ترخې طریقې نه، صلحامیزې طریقې نه موږ مخکې لاړ شو. موږ یعنی ضرورت نه لرو موږ یوه جلسه ونیسو د کومې طریقې نه، موږ خو غږم پورته کړو لاریون هم وکړو د رسانه یا نه د یعنی دا هر څه ورته ورسول خو چا ونه منل، نو بیا موږ نشو کېناستلی. آیا دا حق هم زموږ نه اخلي؟ یوازې دا پاتې دي چې موږ ته وایي چې ستاسو یعنی د نفس اخیستل سا اخیستل هم باید معطل شي، چې دا هېڅ امکان نه لري تر امرسانی پورې. کوم امرسانی؟ مجاهد صاحب دې موږ ته ووایي چې کوم پروګرام د نجونو دپاره جوړ کړ؟ دوه کاله شول. آیا د وخت دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ وخت ته ټول طلا وایي چې یوه ثانیه باید ضایع نه شي، دوی دوه کاله ضایع کړل. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ دوی څه ته په تمه دي؟ زه دا خبر چې څنګه حجاب دی موږ منلی دی، د جمهوریت په وخت کې حجاب د قرآن خبره ده، یعنی افغان ښځې او نجونې حجاب مراعت کړی دی په ډېره ښه طریقه، چې حتی د سعودي او د نورو اسلامي ممالکو حجاب داسې نه وي لکه د افغانستان، یعنی په نړۍ کې مثال نشته، ثانیې نشته د حجاب. ته کوم حجاب په دوی باندې یعنی مراعت کوي؟ کوم حجاب؟ حجاب مراعت شو بس څنګه چې ستاسو خوښه وه هغسې وشول. نور تاسو کوم پروګرام لرئ د دې ښځو د نجونو دپاره؟ او د قانون کوم قانون؟ په قانون کې داسې شته چې صلحامیزه لاریون وي، تاسو بشئ په هغو باندې ډزې وکړئ، هغه وهل او ټکول غوته ورکړئ، هغه بوز په میاشتو په هفتو باندې په زندان کې، دا قانون دی؟ کوم قانون؟ نه قانون شته. زه حیرانه په دې یم چې دا حکومتداري پخپله اقرار وکړه حقانی صاحب چې موږ په دې حکومتداري کې پاتې راغلي یو، نو چې تاسو پاتې راغلي یئ نو د خدای په خاطر پرېږدئ خلک مه ځوروئ. د تر آخرین حتی پورې د خلک ځورېدلی دي، کړېدلی دي، نورې پرېږدئ خپل حالت ته. یوازې دا پاتې ده چې سا یې ترې واخلي، اقتصاد هم ترې اخیستی دی، تحصیل هم ترې اخیستی دی، آزادي هم ترې اخیست، هر څه هم ترې اخیستی دی. یوازې چې دا سا اخلي دا د الله په لاس ده. دا هم دوی چې بعضې یعنی سا ترې اخیستی دا خو یې اخیسته خو د ټولو نه یې نه شي اخیستی. نور کوم قانون دې که دوی قانون وایي؟ هر څنګه اسلام دوی یوازې چې کومه مهمه خبره، اسلام موږ الحمدلله مسلمان وو، مسلمان یو، په اسلامي ملک پیدا شوی و او مسلمان به وو تر آخرین نفسه پورې. نو تاسو د اسلام نه داسې استفاده کوئ؟ اسلام چې پیغمبر علیه السلام، آیا هغه مشرکین چې اسلام ته دعوت کول په دې طریقه وو؟ آیا هغو ظلم کړی دی؟ هغه څوک به چې نه مسلمان کېدل په هغو باندې ظلم کړی دی؟ په کومه طریقه؟ ولې تاسو هغه طریقه مخکې نه نیسئ چې وي مشرکې ښځې دی به مبارک ولمانځه ته تلو، نو خځل او خاشاک پرې ورباندې اچول، د به غږنکو په مغو لاره تورېدو تر هغو وخته پورې چې هغه ښځه ناروغه شوه او دی پوښتنې ته ورغی، نو چې هغه ښځه مسلمانه شوه، ایمان یې راوړه چې ما په دې خځل او خاشاک اچول دم یې ځاروه او دی زما پوښتنې ته، یوه ورځ چې خځل او خاشاک ورباندې ونه اچول د دې پوښتنې ته ورغی چې دا ښځه چیرې ده، د یهود ښځه چې په ما باندې خځل او خاشاک ونه اچول، او هغه ښځه د دې د مهربانۍ نه مسلمانه شوه. ولې تاسو هغه طریقه، د دین طریقه خو هغه طریقه ده، ولې هغه تاسو مخکې نه نیسئ؟ نو دې ته وایي مجاهد صاحب قانون؟
مننه.
په دې زه نه پوهېږم، والله په دې قانون کې موږ پاتې راغلي یو، دا د دې موږ ته وښایي چې دا کوم قانون دی چې موږ نه ورباندې پوهېږو.
مننه آغلې وردک. آغلې صافی، د متیولله ویسا ورور عطاالله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هیڅ ډول حال نه و ورکړل سوی د طالبانو لخوا چې د پښتنو لپاره دې د طالبانو کوم دفتر ته ورسي او هغوی ته دې ځواب ووایي. ده وویل چې طالبانو مستقیم د دوی پر کور باندې چاپه ووهل او د دوی کور ته ننوتل، د دوی کور یې سره ګډ وډ کړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یو حکومت حق لري چې پر هر چا باندې شک وي ورسي وینيسي. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟
مننه زم په دې اړه نه یم چې دا د بلاسې چې وایي چې دا حکومت حق لري چې دا کار وکړي، د کوم اساس، د کوم قانون اساس دا حق دی چې د یو استاد او یا د
علما عرض چې اوس هغه باندې د کور باندې چپه واچوه هغه یې وختي ونیولې په هېڅ یو قانون کې داسې نهشته تر څو چې د هغه د حکمران شي چې دا کور تلاشي وکړي. دا یې قانون خبرې کوي. زه هم دغه وایم چې ستاسو قانون یوازې د فعال مدني لپاره دی، د ښځو لپاره دی، ستاسو هغوی باندې عملي وکړي او په هغه قانون کې هېڅ د هغې ذکر شوی نه ده چې د ښځینه او نارینه دواړه حق لري چې تحصیل وکړي، کار وکړي، خپل وطن ته خدمت وکړي. آیا قانون یوازې یو برخه ده؟ دوی ویلي ده چې د هغه چې د حکومت پر خلاف انتقاد وکړي او یا کوم حقیقت خبرې وکړي هغه باید ونیول شي، هغه زنداني شي. دا خو یوازې دا خبرې نه دي کړې په قانون. په قانون ډېر نور خبرې شته چې دوی عملي نه دي کړي. او رښتیا
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له
بهر ولر چې بهر اداره کې ولر شي دا غي خبر نه مني، ځکه کله چې د فعال مدني ښځو زندانی کېدل سبقه کورنۍ اتلل چې پوښتنه وکړي چې زموږ هغه خور هغه مور چې زندانی کړي چې هغه حال اصلا نه وي، هغوی ته سمه ځواب نه ورکوي. نو څنګه خلک پوسیدي باندې څنګه دوی باندې خلک باور وکړي، دوی قانون باندې باور وکړي؟ تاسو د کوم یو قانون خبرې وکړي؟ که قانون دي ټولو ته یو شان دي، که ستاسو چارواکو باندې دي، که نور عام وګړو خلکو باندې دي، مګر نه، دوی یوازې د عام خلک باندې او بېوزه خلک باندې اغه څوک چې د حق خبرې کوي، هغه څوک چې اعتراض کوي، غږ باسي، انجنیر ته درس ورکوي، تحصیل زده کوي، هغه رڼا ته ایسي او لار سمه لار وښيي، هغوی باندې قانون تطبیق کوي او هغوی زندان کوي. دا وایي چې قانون زموږ په حکومت کې قانون شته، که قانون شته ټول باندې یو شان وسي. تاسو قانون یوازې ولې د ښیانو باندې چې دا مهمه ده د یو هیواد لپاره چې باید د هغه نسل تاثیر وکړي، د یو هیواد پرمختګ، د یو هیواد پایداري او چې نور نړیوال ورڅخه وګوري خبرې سي د هغه د تحصیل کړه نسل هغه دي اترون لري، اثبات لري چې باید تحصیل وکړي، مګر دوی توجه د اقتصاد نه دي. خلک د وګینه مرکی کې داخله لپاره نه دي، خلک د بیکاری نه تښتې، د هیواد نه داخله لپاره اصلا توجه نه کوي، خلک مسافر کیږي، زید خپل وطن ته تښتې. آیا تاسو دا وضعیت ګوري په خپل وطن کې؟ که یوازې د ماغه خلک چې خپل د هیواد ماشوم لپاره خدمت کوي، هغه کوم جلسه نیسي، هغه کوم مکتب دایر کوي، خو نو څومره کې که تاسو وایي چې اجازه راکړي، اجازه نه راکوي، نو کمداسې پرېږدي. خو دا نسل خو بې سواده پاتې کېږي. د دوه کاله څو مکتبونه بند دي، پانچونه بند شوی ده، د دې دوه کاله ارزښت باندې دوی پوهېږي؟ د دوه کاله یعنې دوه کاله افغان انجونو د تحصیل نه پاتو، د دې جبران کول ډېره وخت نیسي. په دې باندې اسمن دوی نه پلیږي، یوازې همدا دي چې خلک زموږ حکومت باندې انتقاد ونه کړي. که تاسو ستاسو حکومت باندې ستاسو ملت انتقاد ونه کړي، ستاسو حکومت نه جوړیږي. دا خو موږ ګورو څونه ستونزې زموږ په حکومت کې شته، ستاسو په حکومت کې څونه ستونزې شته، د خلکو ستونزه حل نه کوي. له دې چې تاسو راغلي، د خلک د ملت ستونزه حل کړي لا ډېر هم زیات شوی ده. تاسو یو بلګه موږ ته ښکاره کړئ چې تاسو کوم خدمت خپل خلکو لپاره کړی ده. که اوس بیکاري، که د جمهوریت وخت کې، که لږ و که درې سره و، اوس 50% هغه هم ډېر سوی ده. که خلک اوزګار و په حکومت کې کار کول، هغه هم د حکومت نه باسوی ده. موږ د کوم یو شی د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی خلک باندې راوړي ده، د ملت باندې راوړي ده؟ واقعا دوی غواړي د خدای نه دوی داریږي، نو اسلامي حکومت وکړي. په اسلام حکومت کې داسې نه دی ویلي. حضرت عمر ویلي که څوک په اسلام کې دونه ډېر بندیزونه او دونه ډېر قید راوړي، هغه خلک مجبور کېږي یا نور دین ته ولاړ شي یا د خپل هېواد نه وتښتي. اوس همداسې وضعیت زموږ په هېواد کې راغلی. ولې د اسلام نوم بدوي دوی؟
مننه آغلی صافی. آغلی امیل، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې تاسو د ښاغلي ذبیح الله مجاهد ژغ واورېدی. ده ویل چې ښاغلي متیو الله وی سات ځینې غونډې درلودلې چې پر خپل سر یې کړې وې. ستاسو په نظر دغه پر خپل سر غونډې، آیا باید متیو الله وی سا طالبانو ته حال باید نوې ورکړې ورته ویلې نوې چې دوی دغه سیغونډې لري؟ زما په نظر فکر کوم چې اغلی امیل لمش سره نور قطه سوی ده رابطه اغلی نیازی هم دغه پښتنه به ستاس مخې ته کښېږدم. ستاس په نظر آیا دغه حتمی نه و چې ښاغلی ویسا و طالبانو ته د خپلو ونډو په اړه حال ورکولی؟
خو مخکې مې چې یادونه وکړله چې کوم قانون په دغه مې یادونه وکړله چې که قانون سته دقیقا هغه چلبازي به نه کوو چې دوی اسلام هم هغه څه چې د دوی په ګټه دي هغه تطبیقي یا چې د دوی په تاوان دي د هغه څخه سترګې پټوي. قانون هم شاید چې دلته د دوی ګټه وي هلته دوی قانون لري، چې هلته د دوی تاوان نو بیا هلته دوی قانون نه لري، بې قانونه خلک دي. نو دغلته که قانون وي، قانون دا ایجابوي چې اول دوی باید د استخباراتو د لارې څخه هغه ښه بررسي کړی وای چې واقعا د دوی پر ضد کوم مجلس لري، د دوی دغسې غونډې لري چې دغسې خو هر انسان آزاد دی، حق لري چې د هر چا سره غونډه وکړي، مجلس وکړي، ناسې ولاړې وکړي، د علم او د پوهې او د روښنایي پیغام تر خلکو پورې ورسوي. که دغه ستا د دولت یا ستا د نظام په تاوان و، بیا به تا ویسا راغوښتی وای، کښېنولی به دې وای، خبرې به دې ورسره کړې وای چې وروره د به دې کور ته خط ورته استولی وای، یا به دې محصل ور استولی وای، د پخوا زمانه بېل هغه تاسو کمونه اولیت را واچ چې افغانستان پرمختګ وکړي. د نړۍ په اصولو کښې دا دی چې تا ته باید یو قیام را شي، یو کمه خو را وباسه سلفونه چې ټول دنیا یې وویني چې دغه د موږ څو پیامه ورته ورکړي دي، ایمیل هم ورته چاپو وهې او چې نه یوازې پر هغه باندې ته ظلم کوې، نور هم بیر